د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګېدلی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
بنټ دا سرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځو ویل چې ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان و، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرلپسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیس هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم اراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بلې د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت ووډ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکېچ د کمیدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیه پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکي وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل. او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا وویل دا تصور هم لا نشي کېدی چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفې هیئت تحریر شام ډلې تیره اونۍ حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له حلب ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پارولې دي. د روغتیايي خدمتونو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلې دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسی په برخه کې له نورو محدودیتونو سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
مخصم قولګی ده خانم دیگه واقعا بر ما سخت.
صبرګل سلطانی چې د تیبیز د کو دیو انسټیټیوټ محصله ده په زړغونی غږ پرونسیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پریکړې د راتلونکو په اړه ډېرې هیلې مړاوې کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا ما درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولای شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
واقعا بریم سخته.
دا یوازې هغه سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېر ناهیلې کړې، بلکې د قابلګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هېواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نورې نجونې هم ډېرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سه شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کیږي. په یوه ویډیو کې چې پرون سه شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یوه مرکز په لسګونو نجونې لیدل کیږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سه شنبې ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابلګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابلګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکو کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هیواد کې په هرو 30,000 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6,500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټایډ بله نښه ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ نن د دسمبر څلرمه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې، خو په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکی حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړی وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک له لارې ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزه پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو ای سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باسو اغنا پیسې نو ورکې چې پیسې مونږ سره لګي دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونو په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی ده، اعتبار هم ټکنی شوی ده.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته، پر راتلونکي چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپل پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډیریدو لپاره له بده مرغه چې ډیر کار نه دی شوی، او یا دا چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي، او هغه دا چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپل پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په ونې کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلې، وروسته دا اندازه په ونې کې ډیر سره افغانۍ یا $400 تل وړ کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 تل وړ شو. د روان $403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې لدی وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولای شي په ونې کې د $10,000 پر ځای اوس $150,000 افغانۍ او میاشت کې $15,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وټلو په اړه ازادي راډیو ته وایي،
تر څو چې د زمونږ محدودیتونه رفع نشي افغانستان دې ته قادر نشي چې د نړۍ مالی سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې د چ په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د دسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځوړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ناټو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ناټو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار وکړ. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیسټمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخ ته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. ل خپل متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د هېواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیسټمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او وویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبه د اوکراین دغه اعلامیې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اعلامې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکي دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدیدونکو نویو او پرمختللو توغندیو ازموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سشکال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرون کې آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم ګل سحر سره شغیدلایم.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر لیدلی دی او پاتې شوی دی.
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې هتا میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. سکم کوم اړخونه فکر واخلم او څه شی پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه مې لفظونو کې پیلي غزل مې د مات سره دانا راځي وکړي.
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاړه یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسد الله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل وختل چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسې ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره لمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کانفرنسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک اسد رادو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پورا لیږلې پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. د خاغلی انجینر اسدالله ملکزی دی آلمانی څخه ژباړه لیدی چاپ کړی دی. دوه نور کتابونه دی، یو ښکرلرون کې آس او دی زمریانو پادشاه نکل دی. په دوغو ټولو کتابونو کې دی آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړه ولیدی او موږ چاپ کړی دی دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتې شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوه وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې شی لارې له بدو بیلې کړي د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لې به خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژيدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه له ازادي رادیو.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونډه لري او یا یې هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوغوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې، مات یا بریاوې او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب، د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه، دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړي دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما لمه د خاطرو ورځې د ارتنه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه او د البته اوسه پوری دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د دوی جګړه وي.
او بالکل دا د ډاکټر نجيب د وشتي کلونو شروع سره ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه یې مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم شور کسوی دا یاتر برخه یې غدی کابل جنگونه دی ټول تقریبا او بعد یې چې پیښه راغلی دی.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کوم را دته لو چې وزنیه درڅنه کله کله ونی کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونه کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله داسې نه چې ما دې ورسته لیکلې. البته باندې وخت باندې چې له کابل او تل یو بیا تبران لم باندې باندې ولیکلې ډېری کمې داسې نه چې شاید یو هفته باندې لیکلې. نور مې پامغه ورځ دا ته په سات لیکلې د ډېر داسې راغلي چې مثلا په دې کتاب کې راغلي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بلې خواته لیدلی دی او پاتې شوی دی. دغه شمې لیکلی دی چې مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینه ته لاړو یا همدا به کول بیا وروسته بیا بیرته شروع کړی دی چې څه وسو په دغه پیښه کې.
په خاطرو کې دا غو کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخستې دي.
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې ومه یو میاشتې نور په کابل کې هم خپل خپل ستر ګلدلې دي. او جنې دا چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله به دفتر ته ولاړو یو بل سره مو کیسه کولې کنه افکارانو یا د پیښو متضمنین مې لیدلې دي. خبرې مې سره دغه خبرې مې راخستې دي چې مثلا څه پیښ شو په پلان کې منځ کې یا په پلان کې جګړه کې دا څه راغلي دي. مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی که مو کوم خاطرې د نورو په وینا راخستې وي، فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی؟
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکړي کنه کله کله نور منظم راستنسوي دي. مثلا یو خو تاریخ ما ورته دی، اړوي تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجي دي کنه، او دغه شي وسو دغه پښو وسو دغه شي جګړه وسو دغه شي وسو، او بل دا چې نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده، وخت مې لیکلې ده. مثلا پرون شپه په 9 بجې په مثلا په کټینر کې راشي وسو، نو امې زمانو مکان په پام کې نیول شوی دي. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي، ټول په خپل وخت راخلل شوی دي، چې دې یو وخت لري دا سره یو وروسته راخلي بیا دې سړي هېري یا یو وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی، اما کله چې پیغور ورځ راخلي بیا دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولای، لیکن خپل احساس مو هم پرې خاطرو کې شریک کړ.
ونه شمه څه داسې و چې هغه جنگونو کې سړی خپل یې متوبیل شي، هغه احساس ډیر زیات اصلاح پیوړی یو قار ورزي جوړ شي. نه کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځان باندې هیڅ باور نه درلود، ژوند یې پاتې کېدو هیڅ هیله نه و. نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ښه مش کوم روپ دی جنگ کې، او دا دغه ورکه په پاتې شوی خو یو څوک بیول ولی چاپ شي خوش تر څو کړی دغه څوک بیول ولی یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري. نو په جنگ کې څه ودی چې ته باور وکړه کله کله زه دې هغه دلم تر درسو چې ډیر جنایتکار ډله ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته ډیر یو څوک به ډیر خطر ښکارا سي تاج دې جاته به کېږي خو او تبعی ده شي وای کله شي فوتبال لوبه روانه ته تدوار نه پیژنې دوار خو یې خدای وی ترنداری کوي کنه موږ به تبعی ده شي چې ترندار به وي به نو، اما کوشش وکړای ده تر دې راه ده شي څو پیر شي ویني هغه شي هغه شي دا دې کې ما هیڅ ګټ نه ما ویل کنه مخ خو یې پکې کنه پرې ده چې یو به تر افغانستان تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولې او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دیغه وخت باندې شو نه موږ ویل دا شوارې شو نه وکنه ا نو په شیرونو کې ما د مکانو کې لیکلی چې یو واجب په شیرونو کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دیغه وخت قابل د شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیرونو یا په باجی بایتونو مېتون کراګل دی په یو کې خو تبعید چې احساس او عوام دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه.
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی. تاسو سر سب شیر ته اشاره وکړه، تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لا انجام یې نه خبر، لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کوي چې باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوی ده، څنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجام به خبر وي او کنه؟
چې ډېر خو نه خبرې ته کنه، یعنی نه معلومه چې څه به پیښتي بعد دې به څه پیښتي. نو هغه شی باندې چې څه موږ دغه هغه لیکل او وروسته به یعنی پای به دی حدیثی پای به نه معلوم هغه بیا وروسته لیکلی
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبره هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي، یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي. ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی؟
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز نه لیکلې، ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هغې تاریخ چې لیکي. نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېر خوندوره نه دي د ما په ګمان کې، او وروسته وروسته مې بیا دغه فکر نه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي که نه.
او د دې کتاب او بخښه د کتاب نوم ځکه هم دا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بالکل ځکه دا کړی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنریان د لیکن سوي ډیر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی رنجګری یو د دې کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده دا
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه
لیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدی شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
نظر می دی دسترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی کمی چغی تا پسې دی ک جنت می د خو بو دی په حسرت ور پسې ګورم شکستایم زپتللیو پسې زخت ډیر خپایم کمی ورځی دی د عمر ک کلونه د ځواني دی کملګری په خوانی دی ک خبره په خوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و ژوند کستا لیدو پرته نور سم پریمانی و دا هر څه چې را یادیگی بس غوسایم زپتللی پسی زخت ډیر خپایم لیونتوب او کمینه زه د دواړو پورې وړی دا ز کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی څه بې ځای لوی هلی څه بې ځای بوم ستړی تل یاد ساتم د نورو غوندې نه یم زپتللی پسی زخت ډیر خپایم که خندل می یوازی که جړلی تا سره دی چې هرڅه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی که غروب ته په ورستی وار می کتلی تا سره دی په یو یو پسې اره اره یم زپتللیو پسې زخت ډیر خپایم که یادونه خاطرې دی که موشوی خپکانونه که اخیستی مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واور
موضوع مې ذهن کې جوړوم حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو د نظم او د غزل زما هم دا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې دا اکثر وخت ډیر هغه سوچ ور باندې نه کوم مثلا دا نظم چې ما ور باندې ډیر سوچ کړو چې مثلا کوم شیان دي چې پتللو پسې انسان خپل کېږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال دی چې دا هني واقعیت هم ده سړی مثلا د سترګو زیر کم سي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه و. الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه داده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کېږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یو ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سم لاسي نسی کولای شي یو شی رسم کړي، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي یو شی ورباندې رسم کړي، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه جوړیږي. اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل لی وخت به دا هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي.
له همیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر مارا جوڑا کڑے، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دزما سمرخ کل لارا جوڑا کڑے، دا چوک مو خوشحالی پو ماتمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سہارا جوڑا کڑے، دانا دانا دردونا میں لفظنو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کې پیلي، غزل می د ماڅړه دانا را جوړ کړي، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړي، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړي.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر پاړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکا شوی او لدی هنر سره د خلکو لیوالتیا او رستر بلې په کمیټو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لارغونې هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ وستر ډیر افیکسوي
ولنه ته د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتابلو غانی او منظري چې شان به پراته چاغه به هغه وخت ته جواب غوړانی ول او څنګه ځای مطلق بانکیز مرڅخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بلابل برخو کې د خطاطي دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورستر بلی کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو لامل کاروبار شوو. د شاغل احمد په وینا هغه وخت کې باید په شونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم جوړاغه سوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایان کول. مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جه شان ته ضرورت و. نو وساغه د موسسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدل دي او موږ دونه دغه نه لرو چې موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید دا زموږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر به شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول. خو د نوو تاهولاتو په پایله کې دغه ټوله نه منحل سو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپی خدمات اوس ستډیر دي. چاپی لیکنې دي مثال یا چې مکپټې د پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې دي مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسکاري دی. هغه زه ډیره کړی د دولت سم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه دی نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو لرامست کې دو سره ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې لعملې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کم سوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې وکړه کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دي. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سره درلودي متأسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کاله مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکستا کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي د دوی آثار او تنندرتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتي رو پیړیو کې به خطاطان قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ سولس نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی. نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده. په سولس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیر قرآنی کریم لیکل کېده.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم، غم کوا غم تمې سنم،
افغانستان پیژندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې دا معتبره جایزه د دوبۍ د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو ژغ ووسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وڅلی شي او په نړیواله کچه اخیستمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تا تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
افغان شده ده تاسوب ده حاکمان و لخوا لحری خواد زورول کیجی خود زخمی وجود او تپی روح سر بیا هم نتسلیمی جی ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده ده هغی دردیدل شده جاغ ده چی پرمخی طولی دروازه ترل سوی دی که شوانزی او پوهنتونه نور باندی بندی جی خو زموش ارمانون با هر خند مات کری باور لرم چی موش ده افغانستان شده با آزادی تجربه کلو که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو کی
چی در بخش های دیگه؟
دی عرب دی افغان ریوال فیستیوال هر کال پا متحده عربی اماراتو که جوریگی او دی هنر، موسیقی، ورزش، کلتور او پا طولانی زبرخه که لوتلو شخصیتونو چخه ستایه نکوی. آرینا سعید دا جایزه دی هغی دی هنری او طولانی زفالیتونو او غیزناکو پیغامونو لعملا ورکرل شوی دا. دی اوی پی جندل شوی هنرمندی پا توگا گنی هنری کرنی تر سرکری او پا وینای د موسیقی لاره مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت راړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولي.
به یک افتخار برای همه زنای افغانستان است.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي زوان دې اوي ځان وینم وای پښند سرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ترد اور بل دے دستا دمینے اور سنمی ربان دے پل دے دستا دمینے اور سنمی ربان دے پل دے پر ہر میں تزل سر شکن آوائی پکٹا روئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستخار ہوئے Thank you. عاشقی غم دے ما بولی دل اس کر کے تیار گزارے پم دے ما بولی دل اس کر کے تیار گزارے